نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن من شاء الله من سورة فاتر آياتنكو ده آية نمبر 31 نواخلا ده آية نمبر 45 پوری او د دې سره به زموږ سوره فاتر تکمیل ته ورسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذی او سوچی او حینا وحی وکړمون الیک ستاسو طرف ته من الکتاب د کتابنه هو هم هغه دی الحق حق مصدقا تصدیق کول والا لما ده غيشي بين يديه ده دينا وران ديو إن بشك الله الله تعالى بعباده بخفلو بنديانو باندي يا دخفلو بنديانو فباركي لخبير البتا خبردار دي بصير خلدو والدي ثم بيا أورثنا وارثان جور كلمون الكتاب لكتاب الذين هغي سوكشي اصطفينا منتخب كرلمون من عبادنا دخبلو بندياننا فمنهم ندهغين زيني ظالم ظلم كوالوالدي لنفسه فخبل زانباني ومنهم او پهغي كزيني مقتصد ميانا رودي يعني پمنز منز كدين ومنهم او باغي كزيني سابق سبقت اولى الوالدي بالخيرات ونيكاكي يا بنيكوكي بإذن الله دا الله دا إذن سرا ذلك دادي هو دهغو الفضل فضل الكبير دير لوي جنات باغون دي عدن دهميشا يدخلونها حغيب داخليكي بهغيكي أصل كي داو يدخلون يعني دا دا جمع دا پار رازي لكن پاخر كي چي دا ها دا دي زمير جنت طرف تزي زكا چي جنت مونس دي نو زكا دا ها زمير لگي دلي دي يحلون حغيب بباغستيشي فيها بهغيكي او دلتا کتاسو دے لفظ تو گو رہی یحلونا نو اغوی با پخپل بانی نا غندی بلکہ اغوی تبا اغستلے کی گی او دا مجهول لے دا لفظ دے دا مجهول لے یعنی پا مجهول کی سو اپاغی کی دا فاعل پتا نہ لگی یعنی فاعل پخپل بنا غندی بلکہ اغو تبا اغستیشی فیها پا اغی کی یعنی پا جنت کی من اساویرا باہوگان چی دا غٹو غٹو بنگلو توائی یا کڑے ور تہم منگا ویلی شو من ذہبین دسرو زرو ولؤلؤا او ملغلرو ولباسهم او لباس دا غیبا فیها پا غیکی حریر در خموی وقالو او غیبا وائی الحمدو طول تعریف لله هم دا الله دا پارا دے الذي چاچی اذهبا لرکڑو عنا زمونگنا فدی کی دو الف حروف دی یو دے عن او بل دے نا نو دا غینا عنا جور شوی دے زکپی شد لگی دلے دے الحزن غم ان بشک ربنا رب زمون لغفور یقینا خبخنی والده شکور خقدردان ده الذي هاغ ذات چی احلنا کس کرمون دارا کورتا المقامتي د دائمي مقام يعني د هميشه د اوسيدو من فضله د خپل فضل سره لا يمسنا نبرسيجي مونتا فيها فهغيكي نصبون ستكليف ولا او نبا يمسنا رسيجي مونتا فيها فهغيكي لغوب سستريوالي والذين او هغي چاچي كفروا كفركرو لهم دهغي دبارا نارو ورد جهنم ده جهنم لا يقضى نبا فيسلكيجي او دا لفظ دا قاضي نه یاد ساتي قاضي هم فیصله کوي عليهم دا هغوی فيموتو چې هغوی مرشي ولا او نبا يخففو سپکیږي یعنی تخفیف کیږي د دې مطلب دی کمیدل کمیږي عنهم دا هغینا من عذابها دا هغوی دا عذابنا كذلك دغشان نجزي مون بدل ورکو كل هر كفور ناشكر له وهم او هاوي يصطرخون هاوي بچغي وهي يعني فرياد بكوي فيها بهاغي كيشي ربنا اذا مون ربا اخرجنا رأوبا سيمون نعمل چمون عمل كو شمون عمل أكرو صالحة نيك يعني خا غير علاوة الذي دهغينة كنا ومن نعمل من با عمل كو أولم آيا ولينو نعمركم من عمر در كري تاسولا ما چي يتذكرو نصيحت حاصل كريوي فيه باغيكي من صوبچي تذكر نصيحت قبلوي وجاءكم او راغلی و ستاسو طرف تا النذیر ویرولو والا النذیر ویرولو والا فذوقو پس اوسکی دلش د ذائقین یا ساتی فما نونشتا لی ظالمین د ظالمانو د پارا من نصیر سوک مددگار ان بشکا الله تعالی عالم و پوهیگی غیبی پغیبو السماوات دا اسمانون والأرض أوزمكي إنه بشكهغا عليم خبوه دي بذات الصدور برازنو دسينو هو همهغا دي الذي چاچي جعلكم جوركر يتاسو خلائفة جانشين يا خليفة في الأرض أوزمككي فمن پس چاچی کفارا کفرو کرو فعليهی نپاغو ده کفروه کفر دهغو ولا اونا یزیدو زیاتوی الكافرین کافران کفرهم کفر دهغوی عند پنز ربهم دهغی ده رب الا مگر مقتا پنارازی کی یا پغزب کی پغسکی ولا اونا یزیدو زیاتوی الكافرين كافران كفرهم كفر دهغي إلا مگر خسارا بنقصان كي قل وآيي أرأيتم آيا لدلد تاسو شركاءكم خبل شريكان الذين هغي صوبچي تدعون تاسو بلي تاسو اللي دعوت وركوي من دونه سواي الله دألانا أروني أخيماتا ماذا چسو خلقو هغي پيدا کردي من الآدي دزمكنا أم يا لهم داغي دا پارا شركن سشركت تي يا سشراكت تي في السماواتي پا اسمانونكي أم يا آتيناهم ورکره دي منهغيلا كتابا سو كتاب فهم نهغي على بينة فيوازها دليل باندي من داغينا بلك إن نا يعيد وعدك بي الظالمون ظالمان بعضهم زين داغي بعضا دزيننا إلا مگر غرورا دوكي إن بشك الله الله تعالى يمسك هغوتين كريدي السماوات آسمانونا والأرض أوزمك أنشي تزولا هغوی دوانه اون خوزی ولئن او البته که چری زالتا هغوی دوانه او خوزی او دلته که تاسو ګورئ په تا باندې چې کومه فتحه ده د دې نه پس الف راغلی دی او دا د دوو دپاره راځي او د دې نه مخکې تزولا راغی یعنی دا اشاره ده ځمکې او اسمان طرف ته ان نشی امسکهما دا دوانه ټینګولې دلته بیا هم هما راغی نو دا هم د دوانو دپاره دی من احدین هیڅوک من بعده پس داغونه انه بشکه هغه کان دی حلیما ډیر حلم والا یعنی ډیر تحمل والا برداشت والا غفورا خبخنی والا واقسمو او هغوی قسمونه وخوړل بالله د الله جهده پاخو ایمانهم قسمونه خپل لئن البته کچری جاءهم راغلی هغوی طرف ته نذیر څوک ویرولو والا لیکونن البته هغوی به ضرور وي اهدا زیات هدایت یافته من اهدا د هر یو الامم امتنا فلما بیا چې کله جاءهم راغی هغوی طرف ته نذیر څوک ویرولو والا ما نه زادهم هغو زیات کل هغی الا مگر نفورا په نفرت کې استکبارا د تکبر په وجه فی الارض په ځمکه کې ومکر او تدبیر یا چال السیئی بد ولا او نه یحیق پریوزی المکر تدبیر یا چال السیئی بد الا مگر بی اهله د هغې په کولو والا فهل ننا ينظرون هغوی انتظار کوي الا مگر سنت د طریقې الاولین د اولنو یعنی د پخوانو فلن نهس کلبنا تجیدا تاسو عمومی لسنتی طریقه الله د الله تعالی تبدیلا بدلیدو والا ولن او هس کلبنا تجیدا تاسو عمومی لسنتی په طریقه کې الله د الله تعالی تحویلا ستبدیلی اولم آیا ولینا یسیرو هغوی ګرځي را ګرځي هغوی سیل کوي فی الارض په ځمکه کې فینظرو بیا به هغوی کتلی وو کیف چې څنګه کان شو عاقبه انجام الذین د هغوی څوک چې من قبلهم د هغوی نه وړاندې وو وکانو او هغوی اشد زیات سخت منهم د هغوی نه قوه په قوت کې وما او نه کان دی الله الله تعالی لیعجزه چې عاجزه کړي هغه چې بې وسه کړي هغه من شیئن سوشی فی السماواتی په اسمانونو کې ولا او نه فی الارض په ځمکه کې انه بېشکه هغه کان دی علیما علم والا قدیرا خ قدرت والا ولو او کچری یؤاخذو نیولی وی الله الله تعالی الناس خلق بما وجداغی چی کسبو هغوی کمایی کړي وه یا هغوی ګټه کړي وه ما نبا ترکا هغو پریخي وو علی ظهرها پشا د هغې د ها زمیر سو طرف ته سي ځمکې طرف ته نو په بریکټ کې ولیکئ د ځمکې من دابتن څوک جاندار ولیکن او لیکن یؤخرهم هغه مهلت ورکوي هغوی له الی اجل د یو وخته پورې مسمى مقرر فاذا بیا چې کله جاء راشي اجلهم وخت د هغوی فَإِنَّ نُبَشَّكَ اللَّهَ أَلَّا تَعْلَى كَانَ دِي بِعِبَادِهِ فَخْفَلُ بَنْدِيَانُ بَصِيرًا خَلِدُوَ لَا الحمد لله ده دي سرا زمونج سورة فاتر مكمل شو او اس بإن شاء الله من ده دي آياتونو تفسير شو تاكروا باسي سورة فاتر دا The ayah number 31 na the ayah number 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك أو هغا چمون وحي كري وستا طرفتا سو وحي كري والله تعالى دا قرآن كريم فتيرو آياتونو كي اولا دا قرآن کریم دا تلاوت خبر راغلا او بیا دا هاغ خلقو خبر راغلا چی سوک اصلی علماء دی او دا کتاب دا فضیلت فبارکی منتفتو لگی دا او اس دا هاغ خلقو خبر راغلا چی سوک دا دی کتاب دا پارا منتخب شوی دی چی سوک دا دی کتاب وارثان جوړ شول دا وارثانو جوڑی دو سو مطلب دی لکه سنگا چی دا مال وارثان جوڑی گی دغشان الله تعالی د کلام وارثان جوړوي د یو نه پس بل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د انبیا وارثان علما وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دا صحابه ته دا علم منتقل شو دا غی نه پس بیا تابعین ته او دا غی نه پس تبع تابعین ته او دا غی نه پس نورو ته او دغشان مونتا رو رسیدو او وراثت هغه سیستوایی چې هغه بنده په خپل نوی ګټلې په خپل اداري کمایي نوی کړی لیکن هغه تاسو ته رو رسی نو الله تعالی و فرمایل چی والذی اوحینا الیک او کومه وحی چې مون کړی و ستاسو طرف ته من الکتاب د کتاب نه هو الحق هغه حق ده مصدقا لما بين يديه او تصديق كوي او دا تصديق كوي دا غيچ د دینه وړاندې وو یعنی د دینه مخکې چې کوم کتابونه راغلی وو اے نبی دا کوم کتاب چې الله تعالی ستا طرف ته نازل کړی دی صلی الله علیه وسلم د دې کتاب خبره را روانه ده د تیرو آیتونو نه د دې کتاب فضیلت بیان شو چې دا کوم وحی چې ستاسو طرف ته شوی دی نو دا بالکل حق ده بالکل رښتیا ده او په دې کې د شک او شوبې کولو هیڅ گنجایش نشته او دا هغه کتاب دی چې دا د تیرو کتابونو هم تصدیق کوي الله تعالی چې کوم تیر کتابونه را لېږلي دي نو په هغې کې څومره تحریف شوی دی چینجز راغلي دي او په هغې کې چې کومې صحیح خبرې دي او په هغې کې چې کومې صحیح خبرې دي نو هغه ویریفای کوي دا غي تصدیق کوي او پاره کې چې کومې غلطي خبرې خلکو شاملې کړې دي نو دا غي هم د دې کتاب په ذریعه پته چلیږي چې هغه خبرې صحیح نه دي دا پکې خلکو وروسته شاملې کړې دي ځکه چې دا قرآن کامل کتاب دی او دا د ټول انسانیت لپاره کافی دی اوس د تیرو کتابونو ضرورت پاتې نه شو ځکه چې دا تصدیق کوي د هغه کتابونو کو په هغه کتابونو کې څه صحیح وي نو دا د هغې تصدیق کوي او که په هغې کې څه نوي اډیشنز وي نو بیا به هم پته ولګي ځکه چې دا فرقان دی او دا حق او باطل جدا جدا کوي وضاحت کوي نو یو خو دا قرآن حق دی بالکل رښتینی دی او حقیقت هم د دې نه دی نو دا حقیقت دی دا ریالیټي ده اکثر خلک فلمونه افسانې او ډرامې ګوري او دا هغوی د خپلو ذهنونو نه جوړې کړې وي او په هغې کې څه حقیقت نه وي لیکن قرآن پاک داسې نه دی په هغې کې چې څه هم دي نو هغه ټول حقیقت دی په هغې کې د زړه د ساتلو دپاره یا د خوشحالولو دپاره دروغ خبرې نه دي لیکلی شوي بلکې د هغې ټولې خبرې په حقیقت باندې مبنی دي که هغه د انسان د ژوند په باره کې وي او که د آخرت په باره کې وي که هغه عبادات وي که هغه معاشرتي زندګي وي که هغه ذاتی زندگی وي د انسان چې په څه کې فایده وي نو هغه په دې کې بیان شوی ده یعنی د انسان چې په څه کې فایدې وي نو هغه ټولې فایدې په دې کې بیان شوی دي او د انسان چې په کومو کارونو کې نقصانات دي نو د هغې نه انسان منع شوی دی چې هغه د نقصان نه بچ شي او دا حقیقت دی نو په دې کې شک نه دی په کار او د دې قرآن احکامات د هرې زمانې دپاره دي صرف د نن ورځو دپاره نه دي او د دې اکسپایریشن ډیټ نشته دی ها تیر کتابونه اکسپایر شول د هغه کتابونو د پیغمبرانو د تلو نه پس هغه کتابونه اکسپایر شول او الله تعالی دا قرآن نازل کړو او دا د قیامت د ورځې پورې دی، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت د قیامت د ورځې پورې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو، لیکن دا غو رسالت هاغشان قائم دی الحمدلله، او دا به دغشان چلیږي. او چې څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي، نو هغه ته نجات ملاوېدی شي، هغه بچ کېدی شي. نور پیغمبران صرف د خپل امت لپاره وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت دا دی چې هغه د ټول انسانیت لپاره رسول را لېږلی شوی دی، سبحان الله. او الله تعالی دا خبره خپل نبی ته په قرآن پاک کې کړې ده چې اے نبی، تو دې ته ووایا یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا، اے خلکو زه ستاسو د ټولو لپاره رسول را لېږلی شوی یم، اے نبی تو ټولو ته ووایا. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت به څنګه قائم وي؟ دا کوم کلام چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی، نو دا غیر حفاظت ذمه الله تعالی په خپل اخستی ده، او الله تعالی دا د قیامت د ورځې پورې د خلکو د رهنمایۍ ذریعه جوړه کړې ده. او هم دا وجه ده چې د دې احکامات به د همیشه د پاره وي، نو په دې کې بالکل شک نه دی پکار چې دا خو په دې زمانه کې نشي چلی دی چې اوس موږ د سود نه بغیر څنګه اوسېدی شو، ځکه چې دا اکانمي خو په سود باندې روانه ده او چلیږي. د قرآن خبرې خو د زړې زمانې دي، نو داسې نه ده، د دې خبرې رښتینې دي او دا په حقیقت باندې مبني دي، او د حق یوه معنی با مقصد هم ده چې د دې یو مقصد دی. داسې نه ده چې بس ایسته بیسته خبرې دي او د دې سره مزه راغله، نه، بلکې د دې یو خاص مقصد دی. او چونکې دا د پخوانو کتابونو تصدیق کوي، نو اوس د هغې د ویلو څه ضرورت نشته. اوس څوک دا نشي ویلی چې زما ډیر شوق دی چې زه پخواني کتابونه یعنی تورات، زبور او انجیل وګورم چې په هغې کې څه لیکلي دي. نو اوس د دې د سره ضرورت نشته چې تاسو تیر کتابونه ووایئ، ځکه چې په هغې کې چې کومې صحیح خبرې دي، نو دا قرآن د هغې تصدیق کوي، دا هغه بیانوي. ها چې څوک ریسرچ کوي او هغوی د دې خلکو سره یعنی د یهود او نصاره سره ډیبیټس کوي، نو هغوی پکې هغه خبرې کتی شي چې هغوی له جواب ورکړي، لیکن هغه څوک د هدایت لپاره نشي لوستلی چې زه د دې نه هدایت واخلم، نو د دې هیڅ ضرورت پاتې نه شو. او دا د چا د طرف نه دی؟ ان الله بعباده لخبیر بصیر، بېشکه الله تعالی ښه خبردار دی، هغه د هر څیز په باره کې د باریکۍ علم لري، هغو ته پته ده داغې، او هغه خلیدو واله دی. او موږ خلق خو هسې د پاسه پاسه نه ګورو څیز ته، لکه یو سکرین چې وي، او الله تعالی باقاعده هغه سین هم ویني کوم چې د هغې شاته وي. نو موږ یو شی هسې د پاسه نه ووینو، او الله تعالی هر یو څیز ته د دننه او بهر نه ګوري. او په دې کې د انسان لپاره یوه ویره هم ده چې الله تعالی د هر څه نه خبر هم دی، او هغه هر څه ویني هم او ګوري هم. او په دې کې ترغیب هم دی چې هغه ویني. تاسو هر کار د الله دپاره کوئ او کوبل لی کوئ، کو تاسو هر کار د الله تعالی دپاره کوئ او کوبلې اونه ویني، نو خیر دی. هغه ذات په هر څه باندې خبر دی، نو هغه خو ګوري کنه، هغه د خپلو بندیانو نه خبر دی، او د هغوی د ټولو خبرو هغو ته ښه پته ده. او د الله تعالی علم داسې وسیع دی چې یو شی هم د هغې نه پټ نه دی. ثم اورثنا الکتاب، بیا موږ وارثان جوړ کړل د کتاب. او وراثت سوی هغه هر شی چې هغه د یو نه بل ته منتقل شي، نو دا کتاب هم موږ ته منتقل شوی دی، او دا موږ ته راغلی دی د صحابه کرام رضی الله عنهم نه مخکې نورو ته، بیا نورو ته، او دغه شان موږ ته را رسېدلی دی. الذين اصطفينا من عبادنا، الله تعالی چې د خپلو بندیانو نه څوک منتخب کړل، نو هغوی ته دا کتاب ورسوه. اوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو، او دا غونه پسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته الله تعالی ورسوه. دا زموږ د سو عمل یا کارنامې په وجه نه دی را رسېدلی. د وراثت مطلب دی چې تاسو په دې باندې څه محنت نه دی کړی، بلکه دا تاسو ته تا د الله تعالی د طرف نه میلاو شو. لکه چې د چا نه وراثت پاتې شي تاسو ته، دا هغه تاسو ته په مفتو کې میلاو شي که نه. په حدیث کې راځي چې انبیا علیهم السلام درهم او دینار نه پرېږدي، بلکې د هغوی وراثت علم وي، او علما وارثان دي د انبیا. او دا کتاب موږ ته د وراثت په طور میلاو شوی دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وراثت دی. دا هغو د محبت نارې خو ټول خلک وهي، لیکن هغو چې کوم وراثت پرېښی دی نو د هغې زموږ سره د سره سو قدر نشته، او دا څومره غټ دولت دی چې موږ ته میلاو شوی دی. هسې خو خلک په خپل وراثت پسې ډېرې منډې ترړې وهي چې کله هغې ته د خپل وراثت پته ولګي، لیکن دې کتاب ته څوک دغه شان اهمیت نه ورکوي. او دا وراثت نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېښی دی ستاسو دپاره. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بیا الله تعالی وفرمایل چې بیا وارثان جوړ کړل موږ هغه خلق څوک چې موږ منتخب کړي دي په خپلو بندیانو کې. یعنی دا د الله سبحانه و تعالی انتخاب دی، هغه خوښ کړي دي په خپلو بندیانو کې، یعنی امت مسلمه الله تعالی چوز کړی دی، دا هغوی انتخاب دی. او په وارثانو کې هم مختلف قسمونه وي، ځینې وارثان ډېر ضایع کول کوي، د وراثت قدر ورسره نه وي، او ځینې ښه قدر کوي. نو دغه شان د دې کتاب وارثان هم یو شان نه وو، په هغوی کې هم قسمونه دي، ځینې داسې دي چې هغوی د دې وراثت ډېره قدردانی کړې ده. نو هغه دلته کې بیانیږي چې درې قسمه خلک دي چې د دې کتاب وارثان جوړ شوي دي. دا داسې دي لکه په یو کلاس کې چې درې قسمه سټوډنټس وي، یو هغه دي چې بالکل نالایق دي، هغوی هیڅ هم نه کوي، هیڅ محنت او کوشش نه کوي، نو هغوی هم سټوډنټس دي. لیکن داسې سټوډنټس چې هغوی بالکل توجه نه کوي. دویم هغوی دي چې درمیانه درمیانه دي، چې بس پاس شوې نو دومره پوره ده زموږ دپاره چې زه پاس خو شو که نه. او دریم قسم د هغې دی چې هغوی د اکسلنس په لیول باندې د تلو دپاره زور لګوي، محنت کوي، او مخکې د تلو د هغوی کوشش کوي همیشه. دغه شان الله تعالی چې د کتاب وراثت امت محمدیه له ورکړو، اوس په دې کې هم درې قسمه خلک دي. فمنهم ظالم لنفسه، اولنی هغوی دي چې څوک ظلم کول واله دي په خپلو ځانونو باندې. ومنهم مقتصد، دویم هغه دي چې درمیانه درمیانه دي لکه ایوریج شوي. او دریم هغه دي ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، په هغوی کې ځینې داسې دي چې هغوی مخکې تلو واله دي په نیکو کې، باذن الله د الله د اذن سره، د الله د اجازت سره، د هغو د توفیق سره. نو دا دي هغه درې قسمه خلک. د ټولو نه مخکې چې چاته د کتاب وراثت میلاو شوی دی، د ټولو نه مخکې هغه خلک منشن شوي دي چې څوک ظالم لنفسه دي، یعنی چې هغوی د دې کتاب هغه شان حق ادا نه کړو لکه څنګه چې کول پکار وو. الله تعالی هغوی منتخب کړي وو، چوز کړي وو، هغوی الله تعالی وارثان جوړ کړل په مفتو کې. هسې د ناستې سره تاسو وارثان جوړ شوی، دومره قیمتي وراثت ته میلاو شو، لیکن بیا هم ځینې خلک په خپل ځان باندې ظلم کوي. څنګه؟ خپلو ځانونو د بچ کولو کوشش نه کوي. چې بنده کله ګناهونه کوي نو دا هغوی په خپل ځان باندې ظلم کوي. ظلم اسوي چاله د هغو حق نه ورکول. زموږ د جانونو په موږ باندې دا حق دی چې موږ خپل ځانونه د جهنم نه بچ کړو، چې موږ خپل ځانونه د جهنم نه بچ کړو. او په خپل ځان باندې ظلم کول سری چې کله بنده ګناهونه کوي، چې فرایض پرېږدي، د الله تعالی حدونه مات کړي، نو دا ظلم دی، دا د خپل ځان سره ظلم دی. نو ځینې وارثان داسې وو چې هغوی به فرایض نه ادا کول، د ګناه کارونه به یې کول، او دغه شان به هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوو. فرایض څه سوي؟ لکه منځ، روژه، زکات او حج، دا فرایض دي. اوس دا خلک د امت مسلمانه خو دي، لیکن منځونه نه کوي، زکات نه ورکوي، او د حج د پاره ورسره پیسه هم ده لیکن حج نه کوي. او مقتصد څوک دی؟ میانه رو، په منځ کې چې روان وي، فرایض پوره کوي لیکن د دې نه علاوه نور څه نه کوي. یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی وو، او هغه پوښتنه کړې وه چې په ما باندې څه څه فرایض دي. نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه ته 15 ارکان خودل، نو هغه وی چې بس زوبه اوس دا کوم او د دین علاوه به نور څه نه کوم. نو دا هم صحیح دی، لیکن دا په منځ کې تلو والی دی. او ډیر خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم داسې فرمایلی وو، نو ټیک ده. کچری تو خپل فرایز ادا کوي نو جنت ته به ځې. نو اوس خلک وایي چې زموږ لپاره هم دومره پوره ده. نو ګورئ، دا خو درمیانه تلو والی دی، صرف فرایز ادا کوي. دا مقتصدون دي، ایوریج خلک دي. دوی صرف وایي چې مونږ پاس شوې نو دومره پوره ده. او په درېیم نمبر باندې سابقون بالخیرات دي، هغوی صرف فرض نه ادا کوي، بلکې د فرضو سره سنتونه، نفلونه، مستحبات هم ادا کوي. او هر هغه کار نه کوي کوم چې هغه په شک کې اچوي. او تهجد هم ادا کوي، او د اشراق منځ هم کوي، او صرف د رمضان روجې نه نیسي، هغوی نوري روجې هم نیسي، د شوال روجې نیسي په محرم کې، او د ذلحج روجې هم نیسي. دغه شان په شوقدر کې هم روجې نیسي، د ګل او زیارت روجه هم نیسي، او یا د ایام بیز روجې نیسي. یعنی هغوی په نیکۍ کولو کې منډه وهي، صرف په فرض ادا کولو باندې مطمئن نه وي. او دوی صرف زکات نه ادا کوي، بلکې صدقات هم ادا کوي. صرف حج نه کوي، بلکې پرله پسې عمره هم کوي. نو هغوی د نیکۍ په هر کار کې د مخ کې تلو کوششونه کوي. یعنی ځینې داسې سټوډنټس وي چې هغوی د اے گریډ دپاره کوشش کوي، او هغوی وایي چې زموږ نوم د لایقو سټوډنټانو په لیست کې راشي. نو دغه شان د هر کس خپل کوششونه دي. ځینې خلک په دنیا کې انپړ وي، جابونه خو هغوی هم کوي، لس دولس جوماتونه ووایي او په هغې باندې مطمئن وي چې بس دومره پوره ده زموږ دپاره. نو هغوی ته څه معمولي شنجاب میلاو شي. او ځینې خلک وي، هغوی وایي چې مونږ ماسترز وکړې، پی ایچ ډی مو وکړې، د غټو غټو ډیګریانو حاصلولو په کوشش کې لګېدلی وي، د هغوی محنت او کوشش زیات وي. نو لکه څنګه چې د دنیا په سټوډنټس کې مختلف کیټیګوریز دي، نو دغه شان د جنت په وارثانو کې هم مختلف قسمونه دي. څوک ښکته درجې والا دي، څوک درمیانه، او څوک ډیر مخکې لاړ شي. اوس خبره دا ده چې آیا دا درې قسمه خلک چې دي، نو دوی به په یو شان درجو کې وي؟ نو نه نه، داسې چرته کیدی شي، ځکه چې الله تعالی خو ډیر انصاف والی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت په تفسیر کې فرمایلی دي چې هغه خلک چې څوک په نیکۍ کې سبقت وړي، مخکې وځي، نو هغوی به په جنت کې بغیر د حساب کتاب نه داخل شي. او پاتې شو هغوی چې مقتصد دي، نو د هغوی نه به آسان حساب واخیستی شي. سوال به ترینه کیږي، لیکن حساب به آسان وي. او هغه خلک چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، نو هغوی به په میدان محشر کې قید کړی شي. او بیا به د الله تعالی رحمت وي په هغوی باندې. نو هغوی به وایي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. دا خبره مخکې را روانه ده. او لکه څنګه چې دا آیت مکمل شوی دی، نو دا ټول اکسپلینیشن مې درته په دې وجه وکړو چې ذلک هو فضل الكبير. دا د الله تعالی ډیر غټ فضل دی، دا هغه کرم دی. جنات عدن يدخلونها، دا همیشه په جنت کې به ټول داخل شي. دلته د عدن لفظ ته همیشه د پاره راغی، نو ټول به داخل شي د همیشه د پاره په جنت کې. لیکن ځینې داسې دي چې هغوی به په منډه باندې جنت ته لاړ شي، لکه څنګه چې به په دنیا کې د نیکۍ د پاره منډه وهله، سبحان الله. نو دغه شان به هلته هم جنت ته په منډه روان شي، حساب به نه ورکوي، خو په جنت کې به داخل شي. او ځینې به داسې وي چې هغوی به حساب ورکوي، لیکن زه بیا هم د حساب نه ورته خلاصې میلاو شو. شکر دی هغوی هم داخل شول په جنت کې، لیکن د حساب مرحله هم ډیره ګرانه وه، ځکه چې هغوی په دنیا کې د مینځ لاره اختیار کړې وه، ځان یې ډیر زیات نه و ستړی کړی. نو ځکه او درېیم قسمه هغې دي چې هغوی په دنیا کې وروستو پاتې شول په نیکۍ کولو کې، هغوی فرایز هم پریخي وو. یعنی که الله تعالی وغواړي، نو هغوی 50,000 کاله په حشر کې ودرولی شي، او د هغې نه پسې په جنت کې داخلولی شي. او چې الله تعالی وغواړي، نو هغوی به په جهنم کې واچوي او پاک به یې کوي. او هاغوی به څومره په جهنم کې وي نو د هغې هیڅ پته نه لګي. دا د هغو په ګناهونو باندې ډیپینډ کوي او چې هغو څومره فرایض پریښي دي او هغو کوم قسمه ګناهونه کړي دي، نو هغو ته به د حشر په میدان کې معافي میلاو نه شي. هغه به جهنم ته وغورځولی شي او پاک به شي. د عذاب د تیرولو نه پس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړي، نو هغه بنده به هم راوځي، ځکه چې د هغو په زړه کې د ذرې برابر ایمان و. نو هغه به راوځي، لیکن کله به راوځي؟ آیا هغه به زر کاله وي هلته، یا لس زره کاله به وي، یا پنځوس زره کاله به وي، یا لس کاله به وي؟ هیڅ پته نه لګي، لیکن دا موږ ته ضرور پته ده چې راوځي به، ځکه چې په هغې کې ایمان و. الله اکبر. او بله خبره دا ده چې د ټولو نه مخکې د ظالم لنفسه خبره ولې راغلې ده، او د هغې نه پس د درمیانه خلکو خبره ده، او د هغې نه پس د سابق بالخیرات، داسې ولې راغلي دي په دې اورډر کې؟ ځکه چې عالمان وایي چې دا ظلم کوله واله په خپلو نفسونو باندې په تعداد کې د ټولو نه زیات دي. دویم نمبر به درمیانه خلک وي، او د ټولو نه کم خلک به سابق بالخیرات وي، لکه څنګه چې په سورة الواقعة کې دي سابقون الاولون چې دي، نو هغوی به دومره ډیر نه وي، هغوی به قلیل وي، کم به وي، او درمیانه به لږ زیات وي، او ظالمان به ډیر زیات وي، چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی وي. د حضرت عائشه رضی الله عنها نه د دې آیت په باره کې پوښتنه وشوه، نو هغې وفرمایل چې دا درې واړه جنتیان دي. په دې کې سابق بالخیرات هغه خلک دي چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو، او د هغوی د جنتی شهادت په خپله یعنی گواهی په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی وه. او مقتصد هغوی دي چې څوک د هغوی په نقش قدم باندې تلی دي، او د سابقین په اقتدا باندې قایم وو، یعنی په هغوی پسې روان وو، ټول عمر یې د هغوی پیروي کړې وه. لکه په شروع کې چې موږ کومه دعا غواړو چې والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. چاچ دا غوی اتباع کړه د احسان سره د دې درجه سره د قیامت تورزی پوری، چې څومره هم راتلو والدی چې سو په دې لار باندې زی، کومه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا غو صحابه کرام رضی الله عنهم لار ده، نو هغوی هم جنتیان دي، او باقی چی دی؟ نو هغه دی ظالم لنفسه، نو هغه زما او ستاسو پشان خلق دی. الله اکبر. او دا د حضرت عائشه رضی الله عنها عاجزی و چې خپل ځانی په درېمه کټګوري کې واچوه. الله اکبر. نو سابق بالخیرات چی دی؟ نو دا غی د الله تعالی سره ډیر اوچتی درجی دی، او ځینې خلق داسې دي چې هغوی خپل عملونه درمیانه کې خودل، کله ښه هم کوي او کله بد هم. دوه قسمه عملونه و، د هغوی سره نیکۍ به هم کولې، ورسره به یې ګناهونه هم کول. الله اکبر. د دې ډېر زیات تفسیرونه شوي دي. دویم، ځینې علما وایي چې ظالمان هغه دي چې د چا ګناهونه د هغوی د نیکو نه زیات دي، او مقتصد هغه دي چې د هغوی ګناهونه او نیکۍ برابر دي، او سابق هغه دي چې د هغوی نیکۍ د هغوی د ګناهونو نه زیاتې دي. دریم، ابن عباس فرمایي چې سابق مخلص مؤمن دی، او مقتصد کله کله چرته ریاکاري هم وکړي، او ظالم خو بالکل ناشکره دی، ناقدره وي د الله د نعمتونو. څلورم، او بیا یو بل قول دی چې ظالم هغه دی چې هغه صرف په خوله کلمه وایي خو د هغو عمل د هغې مطابق نه وي. مقتصد هغه وي چې هغه د ژبې سره هم اقرار کوي او د عمل سره هم، او سابق هغه وي چې هغه په خوله اقرار کوي، د اعضا سره اطاعت هم کوي، او هغه خپل عمل د الله تعالی د پاره خالص کوي، یعنی په هغې کې ډېر غټ اخلاص وي. پنځم، یو بل قول هم دی چې ظالم هغه دی چې هغه صرف د دې قرآن قرائت کوي، او دا چې هغه د دې کتاب وارث دی، او ځینې دي چې هغوی کتاب صرف لولي. مقتصد هغه دی چې هغه قرآن وایي هم، او په هغې پوهیږي هم، د هغې علم هم لري. او سابق هغه دی چې هغه د قرآن تلاوت هم کوي، او د هغې علم هم لري، او په هغې باندې عمل هم کوي. نو زمونږ د قرآن د پاره څنګه رویه ده، څنګه تعلق دی زمونږ په دې دریو قسمونو کې؟ او بیا ځینو علما د ګناهونو په اعتبار سره د دې دریو قسمونو وضاحت کړی دی چې ظالم هغه دی چې هغه کبیره ګناه کوي، او مقتصد هغه دی چې صغیره ګناهونه کوي، او سابق هغه دی چې هغه نه کبیره ګناهونه کوي او نه صغیره. او بیا د علم په اعتبار سره هم درې قسمونه دي چې سابق علما دي چې هغوی واقع د دې کتاب عالمان دي. په حدیث کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ علما امت ته خطاب کوي. الله تعالی به فرمایي چې ما خپل علم او حکمت ستاسو په سینو کې صرف په دې وجه یې ښودی و، ځکه چې زما اراده وه چې زه تاسو وبخم. اللهم اجعلنا منهم. که عملونه ستاسو هر څنګه وي، او تاسو ته پته ده دا خبره مخکې تیره شوې ده چې په کوم بنده کې د الله تعالی ویره نه وي نو هغه عالم نه دی، هغو ته عالم نشي ویلی، ځکه دا د هغه خلکو د پاره دي چې په چا کې د الله سبحانه وتعالی ویره وي، خشیه وي، ځکه چې هغه بیا د بې فکرۍ سره په ګناهونو کې نشي نښتی. اخیر انسان دی، خویدی هم شي، لیکن هغه د زړورتیا سره ګناهونه نه کوي. نو الله تعالی به وفرمایي چې ما تاسو بخلی، نو ځکه مې ستاسو په سینو کې علم ایښودی و. نو هغوی سابق دي، او دا هم دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په حشر کې به الله تعالی ټول بندیان جمع کړي، او علما به په یو خاص مقام کې را جمع کړي، او هغه به فرمایي چې ما خپل علم ستاسو په سینو کې په دې وجه ایښودی و چې ما ته پته وه چې تاسو به د دې حق ادا کړئ، او ما خپل علم ستاسو په سینو کې په دې وجه ایښودی و چې زه تاسو د عذاب نه لرې کړم، او ځکه چې ما تاسو بخلی. نو دا هغه خلک دي چې الله تعالی منتخب کړي دي، او بیا سابق علما مقتصد طالب علم وي، او ظالمان جاهل خلک دي، چا چې د علم هیڅ قدر ونه کړو او د علم د اخیستو یې هیڅ کوشش ونه کړو. او ظالمان هغه دي چې د نافرمانۍ او غفلت ژوند تیروي، مقتصد هغه دي چې د هغوی نه نافرماني وشي نو توبه وباسي، او سابق هغه دي چې د الله د قرب عملونه کوي. او داسې هم کیدی شي کچر یو بنده ظالم و او هغه بیا مقتصد جوړ شو، او بیا د سابقون په لیست کې شامل شو، هغه په دې صف کې شامل شو، ځکه چې هغه دومره کوششونه وکړل، او تر څو پورې چې موږ ژوندي یو نو موږ دا بدلولی شو. کچر نن موږ د ظالمانو په لیست کې یو، لیکن د مهنت سره موږ په سابقانو کې شاملېدی شو، لکه یو نالایق سټوډنټ له چې کله هوش راشي او هغه مهنت شروع کړي، اوله هغه ایوریج سټوډنټ جوړ شي، او بیا هغه دومره ترقی وکړي او مخکې لاړ شي او اوچت پوزیشن ورته میلاو شي. او که تاسو وګورئ نو د سابق بالخیرات سره بإذن الله لفظ هم راغلی دی، یعنی که څوک مهنت وکړي او اعلی درجو ته هم ورسي، او که څوک په نیکو کې منډه هم وهي، نو دا صرف د الله د توفیق سره کیدی شي. څوک دا نشي ویلی چې ما ډېر زیات مهنت وکړو، نو موږ له دعاګانې غوښتل پکار دي چې یا الله موږ په سابق بالخیرات کې شامل کړي، یا الله چې تر څو پورې ستا اذن نه وي نو زه خو په خپله د هیڅ کولو هم نه یم، ای الله ما له توفیق راکړي چې ستا د توفیق سره زه روانه شم. نو د دې لپاره د الله تعالی د توفیق ملاوېدل ضروري دي. الله اکبر. علما دا په یو بله طریقه باندې هم بیان کړی دی چې ظالمان څوک دي، هغه کلمه ویلو واله دي، او هغوی په جهنم کې وخت تیر کړي او بیا جنت ته لاړ شي، یعنی سزا به ورته ملاویږي. او مقتصد هغوی دي چې هغوی به د شفاعت په وجه د سزا نه بچ شي، او سابق هغوی دي چې هغوی مخکې مخکې دي. او اوس موږ ته د دې ځای نه پته لګي چې دا درې واړه ډلې به په جنت کې داخلیږي، او دا د الله سبحانه وتعالی غټ فضل دی. او فضل چې وي نو هغه د انسان حق نه جوړیږي، فضل همیشه زیات وي، دا د بنده حق نه وي، نو دا د الله تعالی فضل وي چې د هغو حق نه جوړیږي، لیکن الله تعالی هغه په جنت کې داخل کړي. دا د هغو ډېر غټ فضل او کرم دی، او الله تعالی چې انسان د دې کتاب وارث جوړ کړو نو دا د الله تعالی ډېر غټ کرم او فضل دی. نو اوس موږ له پکار دي چې موږ په کومه ډله کې یو. یو بنده چې په درمیانه رفتار باندې روان وي چې هیڅ خبره نه ده پاس بشم، نو دا غو چانس د دې خبرې هم دی چې هغه نوخ کته وغورځېږي. ګورئ ځینې خلک هر وخت په کناره کناره باندې وي، په بورډر باندې وي، نو د هغوی بیا د غورځېدو خطره وي. نو کوشش دا پکار وي چې بنده دننه نه وځي، ځکه چې بچ پاتې شي، ځکه چې قدمې وښویږي نو چېرته داسې ونه شي چې بل طرف ته وغورځېږي. او دلته موږ ته پته ولګېده چې مسلمانان خو ټول دي، لیکن په ایمان کې د ټولو فرق دی. څوک کلمه وایي او په اسلام کې داخل شي، او څوک عمل کوي مګر درمیانه وي، او څوک په نیکۍ کولو کې ډېر مخکې لاړ شي او په هغو کې اخلاص هم وي. لکه یزید بن حبیب مرسد نه روایت دی، او هغه د اهل مصر هغه سړی و چې هغه په ټولو کې مخکې به مسجد ته تلو، ځکه چې مسجد ته په تلو کې هم د مختلف قسمونو خلک وي. ځینې خلک د ټولو نه مخکې مسجد ته ورسي، او چې هغه به تلو نو د ځان سره به یې د کور نه د صدقې سوشي وړو، کله به یې روټۍ یوړه، کله وروجي، او کله به یې پیسې یوړې. یو ورځ هغو ته څه میلاو نه شول، نو هغو څه وکړل، د ځان سره یې پیاز جوړو. خلکو ورته وی چې د دې نه خو بد بوی راځي، دا مه راوړه. نو هغوی چې نن زما سره د صدقې کولو دپاره هېڅ هم نه وو، دا راته میلاو شو، نو ځکه مې راوړو، ځکه چې د قیامت په ورځ به د مومن سوری د هغو صدقه وي. ګورئ ځینې خلک څومره په نیکۍ کولو کې مخکې لاړ شي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راځي چې هغه به په نیکۍ کولو کې داسې سبقت وړو. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې د فجر د مونځ نه پس چا په جنازه کې شرکت کړی دی، چا نن یو مسکین له خوراک ورکړی دی، چا نن د یو مریض عیادت کړی دی. په ټولو کارونو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمایل چې ما کړی دي. ګورئ هغه د سحره پورې څومره ډېر کارونه کړي وو. او حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی وو چې ما به اکثر د حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره مقابله کوله، نو د هغوی منډه به په کومو کارونو کې وه؟ په نیکۍ کې د مخکې کېدو. موږ په جامه پیزار کې د خلکو سره مقابله کول غواړو، موږ په جابونو کې او مالونو کې د خلکو نه د مخکې کېدو کوشش کوو چې فلانې دې پوزیشن ته ورسېدو او زه د هغو نه وروسته پاتې شم، ما ته مخکې کېدل دي. او هغوی به په نیکۍ کې د سبقت وړلو کوشش کوو چې زه په دې کې مخکې شم، فلانې په دې کې مخکې دی او زه د هغو نه مخکې کېدل غواړم. لیکن د نیکۍ په معامله کې موږ وایو چې فلانې خدا هم نه کوي او زه خو کم از کم دا نیکي کوم. موږ د لاندې نه شروع کوو، لاندې خلکو ته ګورو، فلانې خو مسلمان دی لیکن هغه خو عمل نه کوي په دې باندې، او زه خو په دې باندې هم عمل کوم، او د هغې سره ځان له تسلي ورکړو او ځان خوشحاله کړو، او د مخکې د تلو جستجو مو نه وي، کوششونه نه کوو چې زه د هغو نه هم مخکې ووتې. آیا موږ په نیکۍ کولو کې دومره مخکې تلي یو لکه څنګه چې تابعین وو؟ آیا موږ د دومره حده پورې تلي یو لکه څنګه چې صحابه کرام رضی الله عنهم وو؟ نو بیا موږ څنګه ویلی شو چې موږ په نیکۍ کې په ټاپ باندې یو؟ هغوی خپل معیار جوړ کړئ او د هغوی په نقش قدم باندې ځئ، ځکه چې د هغې نه الله تعالی راضي شوی دی. د خپلې خواوشه د خلکو سره ځان مه کمپیر کوئ چې زو په ړندو کې شمرخان یم. هغه مثال دی زموږ چې موږ خپل چاپېره نظر واچوو، او چې څوک راته په نظر را نه شي نو داسې خوشحاله شو او مطمئن شو چې بس دومره کافي ده زما دپاره، زه خو ډېره مخکې تلی یم. او دا خو د قرب قیامت ورځې دي، په دې کې درې څلور کارونه کول او هغه شمارول دا موږ یو ځای ته هم نشي رسولی. که چېرې موږ غواړو چې په منډه سره جنت ته لاړې او هلته کې ونه درېږو د لږ ساعت لپاره هم، ځکه چې کو حساب ډېر هم آسان وي لیکن هغه به ډېر ګران وي. او که چېرې موږ غواړو چې د ظالم لنفسه نه بچ شو، نو موږ ته به منډه وهل وي، او زموږ چې څومره هم قوت او طاقت وي نو هغه به راته لګول وي. او موږ مطمئن نه شو کېناستی، چې څوک مطمئن شو نو هغه وبایلله، او چې څوک مطمئن شو نو هغه وروسته پاتې شو. په خپل حالت باندې چرته هم د اطمینان سره مه کېنئ چې ما خو ډېر څه کړي دي. نو په دې وجه د هغه خلکو قصې وایئ چې څوک زموږ رول ماډل دي. د خپل خواوشه د خلکو سره خپله مقابله مه کوئ. او حضرت معاذ بن جبل څومره ښایسته خبره کړې وه چې مؤمن د پل صراط نه د پورې وتلو پورې چرته هم په آرام سره نشي کېناستلی، هغه په قلاره نشي کېناستلی چې بس زه خو پاشم زه خو صحیم جنت زما د پاره دی. نه، هغه همیشه ویریږي چې تر څو پورې پولیس سیرات نه وي پار کړی نو موږ څنګه په آرام باندې کېناستی شو.